السلام علیکم. وخت افغانستان کې د غرمې پوره 12 بجې سولې. تاسو زموږ غږ لازدي رادیو څخه اوریزه. قسیم سلام علیکم. او دا خبرونه د امین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. نن د جمعې ورځ ده او راتلونکي یو ساعت خبرونه مو تر ډیره پرې د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې کړې ده.
زموږ په نظر باندې لنډ کسي ټول اړخونه مهم دي. که یو خټګر یو دیوال جوړ کړي او په دې دیوال کې یو خښت راوتلي، نو ټول دیوال بدرنګ ښکاری. لنډه کیسه هم داسته.
رادیو مجله به وروسته درته خبره کو، خو درغه مخکې لنډه خبری برخه هم لرو. په خبری برخه کې اوري چې د پاکستان د دفاع وزیر وایي هغه طالبان چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي په وړاندې به له افغانستان سره ګډه مبارزه وکړي. د هر څه وروسته پیل په خبرونو کو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې د داعش ډلې 14 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د تخار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د یاد ولایت د درقد سرحدي ولسوالۍ د انسانانو، مخدر موادو، وسلو او غیر قانوني موادو د قاچاق په مرکز بدل شوي. او په سوریه کې د بشپړې د بشري حقونو د څارنې اداره وایي چې په 2015 میلادي کال کې لږ تر لږه 55,000 کسان په دې هیواد کې په جګړه کې وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې د داعش ډلې 14 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. له دغه وزارت څخه په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې یاد عملیات په تیرو 40 ساعتونو کې ترسره شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د دغو عملیات په ترڅ کې د یادې ډلې یو شمېر وسلې او مهمات هم تخریب شوي دي. د تخار ولایت سیمه چارواکي وایي چې د یاد ولایت د درقد سرحدي ولسوالۍ د انسانانو، مخدر موادو، وسلو او غیر قانوني موادو د قاچاق مرکز بدله شوې ده. د تخار امنیت قمندان جنرال نور محمد حکیمي ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو مخالفین د قاچاق له درکه ډېرې پیسې ترلاسه کوي. ویل کېږي چې امنیتي ځواکونو شاوخوا درې اونۍ مخکې په یاد ولسوالۍ کې عملیات کړي او یو شمېر سیمې هم خپلې کړي دي. د راپورونو له مخې د تخار ولایت درقد ولسوالۍ د شاوخوا دوو میاشتو راهیسې د طالبانو لاسه پرېوتې ده. او په پکتیا کې د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې په لورو پرتو سیمو کې د عامه پوهاوي زیاتوالي له امله د نجونو تعلیم ته توجه زیاته شوې ده. په پکتیا کې د ښځو چارو رئیس نسرین اوریارخیل ازادي راډیو ته ویلي چې د ښځو او نجونو په برخه کې د اړوندو ادارو کارونو نتیجه ورکړې او ښوونځیو ته د نجونو د پرېښودلو په برخه کې د عامه پوهاوي کچه تر ډېره لوړه کړې ده. اوریارخیل وایي سره له دې چې د نجونو ته د زده کړو په برخه کې عامه پوهاوی زیات شوی او پرېښودل کېږي، خو اوس په کار دی چې د نجونو د تعلیم په برخه کې لا زیات کار وشي او ژمنی کورسونه او نور تعلیمي پروګرامونه پلي شي. د پکتیا شمن جونې هم وایي چې د دوی د لاس زده کړو لپاره باید حکومتي ادارې او مدني ټولنې تعلیمي پروګرامونه طرحه او پلي کړي. او دا هم یو دوه بهرنی خبرونه. د بلجیم پولیس وایي چې لږ تر لږه شپږ تنه د دې هیواد په پلازمینه بروکسل کې د نوي عیسوي کال د لمانځلو په ځانګړو مراسمو کې د عملو د پلان په تور نیولې دي. له دې سره په بلجیم کې د عملو په تور د نیول شویو مشکوکو عمله کوونکو شمېر اتو ته ورسېد. د فرانسې حکومت د نوي عیسوي کال د لمانځلو رسمي مراسم لغوه کړي دي. په دې خر کې پرون لږ تر لږه یو لک پولیس د امنیت ټینګولو او مشکوکو فعالیتونو د مخنیوي لپاره په دندو ګمارل شوي وو. او په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې اداره وایي چې په 2015 میلادي کال کې لږ تر لږه 55,000 په دې هیواد کې په جګړه کې وژل شوي دي. د ادارې لندن په خپل راپور کې ویلي په سوریه کې د جګړې په قربانیانو کې تر نیمایي زیات ماشومان دي. له دې سره د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې په 2016 میلادي کال کې پیل شوي د قربانیانو شمیر 2,60,000 کسانو ته ورسېد. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې اداره وایي چې په سوریه کې د جګړې تلفات د 2014 میلادي کال په پرتله کم شوی دی. دا ورته دی محله دا فرسان سیمه او نړۍ خبرونه لا ملتیا مو مننه کو.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ملازادي رډو واوریدل. که غواړی دا خبرونه بیا وګوري یا واوري، پته ده ازادي رډو ټکی کام یا ازادي رډو ټکی او ار جی. لکه څنګه چې موږ خبرونه په سر کې ویل، د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې پاکستان او افغانستان سلاسوي چې لومړی به د سولې د پروسې له ملاتړو طالبانو سره خبرې کوي او هغوی چې په دې پروسه کې نه شاملېږي د هغوی پر ضد به ګډه مبارزه کوي. نوموړی همداراز وایي چې د دې پروسې په اړه به د جنوري په 11مه نیټه د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین د استازو د ګډې کمیټې غونډه هم جوړه سي. خواجه آصف دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان سنا یا مشران جرګې ته د وینا پر مهال کړې. په دې اړه زموږ همکار زبی محمد له پاکستانه راپور چمتو کړی.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي د افغانستان د سولې پروسه په بشپړه توګه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ ترسره کیږي او پاکستان به پکې یوازې د سهولتکار رول لوبوي. خواجه آصف دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان سینټ یا مشرانو جرګې ته کابل ته د هیواد د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف د سفر په اړه د تفصیلاتو پر کولو پر مهال وکړې. نوموړي د تېرې میاشت په 9مه اسلام آباد ته د افغانستان د ولسمشر سفر د دواړو هیوادونو د تعلقاتو د بیرته ښېږېدو په لړ کې ګټور وباله او تمه یې ښوده چې د سولې لپاره جوړه شوې څلور اړخیزه کمیټه به ښې نتیجې ورکړي او همداراز د پاکستان او سیمې امن د افغانستان په سولې امن پورې وتاړه. ښاغلی آصف همداراز وویل چې پاکستان به پر افغان طالبانو زور راوړي چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او ټینګار یې وکړ چې خپله خاوره به د افغانستان پر ضد کارېدو ته پرېنږدي. مونږ به خامخا پر هغو افغان طالبانو چې دلته دې زور راوړو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې شامل شي او د دې لپاره به مونږ له هر هغې وسیلې کار واخلو چې مونږ یې کولی شو. په دې وسیلو کې یوه غټه وسیله دا ده چې که چېرې هغوی زموږ خاوره استعمالوي نو زموږ خاوره نه مخکې د دې لپاره وه چې هغوی د افغانستان پر ضد وکاروي او نه به اوس د دې اجازه ورکړو چې هغوی له دې ځایه داسې فعالیتونه وکړي چې خدای مکړه هغه د افغانستان او پاکستان د تعلقاتو په تاوان وي. د آصف په وینا افغانستان او پاکستان په دې تلاشي وي چې لومړی باید د سولې په پروسه کې له شاملېدونکو طالبانو سره خبرې وشي او هغوی چې دې پروسې کې نه شاملېږي د هغوی پر ضد به یو ګډ چلند غوره کړي. نوموړي همداراز ادعا وکړه چې ډېری طالبان غواړي چې د سولې په پروسه کې شامل شي او ټینګار یې وکړ چې د هغو لږ شمېر طالبانو لپاره چې په دغه پروسه کې نه شاملېږي باید دا پروسه ټکنۍ او له منځه لاړه نه شي. خواجه آصف کابل ته د پوځ لوی درستي سفر ګټور وباله او ویې ویل چې د دواړو ملکونو ترمنځ به دا ډول د دواړو پلوه رابطې روانې وي. ښاغلی آصف همداراز په افغانستان کې داعش د پراخېدونکو نفوذ د مخنیوي لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کمیابي ضروري وبلله او ویې
ویل
په تېرو 1500 کالو کې چې د بېلابېلو هېوادونو پوځونو په افغانستان کې سندې ترلاسه کړي نو کولی شي د مذاکراتو پر میز هغه ترلاسه کړي. دلته باید زه دا هم ووایم چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې کامیابي ځکه ضروري ده چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د داعش نفوذ په تېزۍ پراخېږي. نو که چېرې د افغان دولت او طالبانو خبرې کامیابې شي نو بیا په ګډه د داعش مقابله او مخنیوی کېدای شي. ښاغلی آصف د افغانستان د سولې پروسې د بریا په لړ کې د افغان علماو رول هم مهم وباله او ویې ویل چې هغوی د دې پروسې په حق کې فتواوې ورکړي. د پاکستان دفاع وزیر همداراز سینټ ته وویل چې کابل ته د جنرال راحیل شریف د سفر پر مهال پاکستان او افغانستان د استخباراتي معلوماتو په شریکولو او همداراز د جګپوړ پوځي افسرانو ترمنځ د هاټلاین د لارې د اړیکو په رغولو سلا شوي دي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو د څلور اړخیزې کمیټې د جوړولو پریکړه په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د ایشیا زر کانفرنس پر مهال شوې وه چې د یو شمېر هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او استازو په ګډون سربېره پکې د افغانستان ولسمشر هم ګډون کړی و.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
د امریکا شغ خشنه رادیو خبرتیا ملازدی رو دوار دل چی پر د مشام لوونه د سار تر و بجو بری پر هم دغه چپو بندی خبرونی لری. خو اوس لازدی رو دوچ خده پر راپورون لردی تا دوام ورکو لکه چنگه چی مخی پر راپور که وارو دل د پاکستان د دفاع وزیر وی لمری با د سولی د پروسی پا ملاتر دل تالیبان سر د سولی خبری کوی او کچیر اغا تالیبان چی د سولی خبر تا نه حاضری شی پر زد بای گرده مبارزه وسی. دا چی دغه غونده با څومره مهمه وی؟ البته د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمن څلور اړخیزه غونډه به څومره مهمه وي؟ زموږ همکار اسدالله لودین د سیاسي چارو له کارپوه محب الله شریف سره مرکه کړې او اول یې دا ورڅخه پوښتلی دی چې د جنوري د 11مې څلور اړخیزه غونډه به د افغانستان لپاره د پام وړ نتیجه ولري او که څنګه؟
ده هر سنه مخ کې باید د درسي خبرو یا د جولتاخه او یا د سولې په ارتباط باندې د ناشتو تیر تلل شو. زه فکر کوم تر هغه وخت پورې چې رښتینی پلان موجود ولري او ټول خلک په اخلاص باندې ونغوري دا به ډیره سخته وي. لکه دې چې یو توپیر شته چې د دې ځل د سولې په خبرو کې د چین او د امریکا د متحده ایالاتو منځګړیتوب هم شته، او یو نوې خبره چې د پاکستان کې یې غدا ده چې دوی به ابتکار د سولې خبرو رهبري او ټوله موضوع افغانانو ته سپاري، او دا به د افغانانو په واک کې وي او پاکستانیان به یوازې هغوی ته سهولت برابروي. که چېرته دغسې یوه رښتینې اراده وجود ولري، نړیواله ټولنه هم ورسره همغږي وي او د افغانستان مرکزي اداره په کابل کې هم دغسې ناستې ته ښه پلان ولري او د پلان نه دوی کاري نتیجو ته په انتظار وي، زه فکر کوم چې دې دلته یو څه هیلې راژوندۍ شوي دي او دا د سیمې نقراري او سیمه ته د قرار او د استقرار د ضرورت سره هم فکر کوم دا مسله ګڼندې کړي او ښایي داسې فایلې ترلاسه کړو چې د ټولو اړخونو لپاره د پاموالي وي او ټول اړخونه پرې راضي شي.
ښاغلی شریف، پاکستان دا هم ویلي چې هغه طالبان چې د سولې پروسې ته نه حاضرېږي له افغان حکومت سره دا پریکړه کړې چې د هغوی په وړاندې به ګډه مبارزه کوي. آیا داسې توقع کیږي له پاکستانه چې هغه مخالفین چې سولې ته نه حاضرېږي له هغوی سره د افغان حکومت په همغږۍ ګډه مبارزه وکړي؟
تیر ته په کتو باندې خو پاکستانیان په دغسې یوه همکارۍ او په دغسې یوه همغږۍ کې چې هغه په استخباراتي او نظامي چارو باندې ولاړه وي صادق او رښتینی نه وختلي او په تله باندې پوره نه و. خو دې ځل ته فکر کوم چې داسې یوه تقریبا د شرایطو یو هماهنګي او همغږي رامنځته شوې ده چې ټولې سیمې د نقرارۍ بالاخره غوښتنه دا ده چې باید په سیمه کې استقرار راشي، او د دې شاته د امریکا متحده ایالاتو او د چینایانو غوښتنه هم داسې ښکاري چې هغوی غواړي چې په سیمه کې نور د دغې عدم استقرار او د جګړو نه واوسي او بالاخره د یو داسې سولې لور ته لاړ شي چې دلته شته ځواکونه او نړیوالې ارادې او یا نړیوال لوی ځواکونه غوښتنې او همغږي وجود ولري او په دې ډول باندې دوی داسې سولې ته ورسېږي چې په سیمه کې ارامتیا رامنځته کړي. لکن دا بیا هم په دې پورې لري چې آیا پاکستانیان او د دې شاته د نړیوالې ادارې یا د نړیوال اړخ چې هغه چینایان او امریکایان دي د هغوی رښتینې اراده شته او رښتینی یو پلان لري، او دا یوه رښتینې غوښتنه ده چې یوازې د یو ډیپلوماتیک نمایشي حرکت په شکل پرول کېږي او د ژمي فصل کېږي او په اوړي کې به بیا جګړه ګرمېږي.
ښاغلی شریف، په دې غونډه کې د پاکستان او د امریکا او چین څارونکي رول تاسو مخکې ګټور وباله، اما ستاسو په نظر افغان حکومت ته څه کول پکار دي تر څو له دغه څارونکي رول څخه ښه استفاده وکړي او د دغه څارونکو په حضور کې له پاکستان څخه کلکې ژمنې واخلي، او که چېرته په راتلونکي کې پاکستان له خپلو ژمنو په شا کېږي نو افغان حکومت بالاخره پاکستان امریکا او چین ته ووایي چې په پاکستان نفوذ لري او هغوی ته شکایت وکړي؟ افغان حکومت باید له کومې تګلارې کار واخلي؟
په دې ارتباط باندې ما مخکې اشاره وکړه چې د هر څه نه مخکې باید د افغانستان حکومت یو رښتینی پلان ولري او هغه کاري پلان وي، او د کاري پلان لپاره د نړیوالې ټولنې چې د هغوی په سر کې امریکایان او چینایان راځي د هغوی ملاتړ باید جلب کړی شي. د تېرو خبرو په شان باندې چې موږ ډېر زیات نرمښت وښود او مقابل لوري د هغې نه د چل او د فریب په شکل باندې کار واخیست، دغسې یو فرصت باید لاسته ورنه کړی شي. دې ځل ته زه فکر کوم چې زموږ سیاسي لوبغاړي یو څه ازمویل شوي دي او تر اوسه ګامونه دوی اخلي دا ډېر په زړه پورې دي، او د دې په خوا کې دوی چې وکولای شول چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ دغې مسلې ته راجلب کړي او هغوی پکې راننه باسي ولو که د څارونکو په شکل وي، زه فکر کوم دا د افغان حکومت یوه لویه بریا او لاسته راوړنه ده. لکن دغسې لاسته راوړنه بالاخره باید موږ پایلې ته ورسوي، او یوازې په نیمایي کې د یوې لاسته راوړنې په شکل باندې موږ داسې نه شو کولای هغه سوله بیا خپل ولس ته ورکړو چې د ولس رښتینې غوښتنه مو ده.
د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف و چې پلازا د ریډیو سره په مرکه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د افغانستان د سولې د بهیر په ارتباط باندې د جنوري د 11 نیټې د جوړیدونکي غونډې په ارتباط باندې خپل نظر څرګنداوه. له دې مرکې سره روانه خبري برخه هم پای ته رسیږي. په پات برخه کې پام وکړئ د ازادۍ د راډیوي مجلې خبرونې ته.
آزادی رادیویی مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د مرزا اسدالله خان غالب د شیر ژوند او شاعری په باره کې له ډاکټر احسان الله درمل سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه اوري. په ادبي باس کې نصیر احمد احمدی راته وایي چې د لنډې کیسې د لیکلو لپاره کوم ټکي ضروري دي. لنډ حکایت او د نومیالي شاعر عادی ملا د مرکې دوهمه وروستۍ برخه هم اورېدلی شئ. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د جدید میاشتې په شپږمه د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څیړنې کمیسیون خپل موجودیت اعلام کړ. د هیواد د ټولنیزو رسنیو د قانون د 44مې مادې د لومړۍ فقرې له مخې په دغه کمیسیون کې لس تنه غړیتوب لري. د بختر اژانس خبر له مخې د رسنیزو سرغړونو او شکایتونو د څیړنې کمیسیون چې مشري یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني کوي تر اوسه په 19 شکایتونو باندې کار کړی دی. ملي موزیم ته تاریخي آثار وسپارل شول. د جدید میاشتې په اومه د ملي امنیت لوی ریاست د برونسو یو دیک او یوه خټینه کاسه چې په دې وروستیو کې له قاچاق وړونکو نیولې وه ملي موزیم ته وسپارل. د ملي امنیت ریاست د تیر کال په اوږدو کې څو ځله دا ډول آثار د ملي موزیم ادارې ته سپارلي دي. د سینما نړیواله ورځ په بغلان کې ونمانځل شوه. د مرغوم یتمه چې د سینما له نړیوالې ورځې سره برابره وه د بغلان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا ونمانځل شوه. د بختر اژانس خبر له مخې په پیل کې د بغلان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس په افغانستان کې د سینما په تاریخ او فلمونو خبرې وکړې او د سینما اوسنی حالت یې وارزوه. د بغلان د سینما او تیاتر موسسې مسؤول قدرت الله تګابي په خپلو خبرو کې د بغلان د سینما بریالیتوبونه یاد کړل. ویویل د بغلان د سینما او تیاتر موسسه تیر کال په دې بریالی شوه چې درې فلمونه نندارې ته وړاندې کړي. د غونډې په پای کې د بغلان د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا د سینما څو تنو لوبغاړو ته سوغاتونه او ستاینلیکونه ورکړل شول.
د جدې شپږمه د اردو او فارسي ژبې د نومیالي شاعر مرزا اسدالله خان له زوکړې سره برابره وه. مرزا 213 کاله له مخه د هند په اګره کې زیږېدلی و. دی هم د ګڼو نورو مخکښو شاعرانو په څیر په خپل وخت کې مشهور نه شو، خو د وخت په تیریدلو سره یې مینوال او لارویان ډېر شول. مرزا په اردو او فارسي دواړو ژبو شاعري کړې ده. دی خپله فارسي شاعري تر اردو غښتلې بولي. زموږ همکار نورګل شفق له ډاکټر احسان الله درمل سره چې د مرزا غالب د شعر کافي مطالعه لري مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
اثر ہونے تک کون جیتا تیری زلف کے سر
درمل سے بول خو سلام بیا پیل بدین او کوچه دی غالب پاڑا مرزا اسدالله خان غالب سید شاعران و لیکوالان به بلد بیا هم عام اوریدون کی هم یو سر دی دوی جوان سره بلد شي.
ډیر مننه زه په خپل ور سلام کوم. غالب دی اردو ژبه تر ټولو لوی شاعر دی او دای خپل دی هندستان او پاسل کې د خپل یو کتاب کې د پنجهنګ په نامه وای خپل خطونو کې هم ډیر ځل ذکر کړی شي. ز د سلجوقي ترکیم سلجوقیانو دی ترک دی کم نیم زمانه سب فریدون او افراسیاب ترسیدی د نیکه د شالم په وخت کې فوقان بیگ هند ته راغلی و. په هند کې د نظام الدوله په نوم یو حاکم و د هغه سره یې نوکري کوله او بیا وروسته په اګرې کې دېره شوی و. په اګرې کې د ده دوه زامن زیږېدلي و، یو نصرالله خان بیګ یو عبدالله خان بیګ. مرزا غالب چې و د عبدالله خان زوی و، غالب خپله په اګرې کې زیږېدلی او بیا وروسته په 15 کلنۍ کې پلار مړ شوی. بیا د ده تره نصرالله بیګ د ده هغه وکړه سرپرستي وکړه تر 8 کلنۍ کې هغه مړ شو. نو بیا وروسته په 13 کلنۍ کې واده وکړو د عمر بیګم په نوم یوې ښځې سره. بیا د ده شخصي ژوند هم د کړکیچونو نه ډاک و، اولادونه یې نه کېدل.
درمل صاحب وایي هوی مدت کې غالب مر گیا پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. نو غالب خدای دیو بخی دغه تیره یک شنبه یعنی ویشتم د دسامبر 2013 یعنی د کلیز ورځ وا نو 2013 ډیر کلونه دی د چې په دې شهر کې ویل دي چې په هر خبره کې د دم دا خبره واش کدا کار داسې نه وای کدا سی وای نو څنګه به نو تاسو په نظر درمل سیب چې د پرختیام د غسی ارسته په تنقیدی نظر لیدل کڅنګ د په غخپل وخت کې هم تر نور شاعرانو یو څه نه هتا ډیر د مختلف او شاعری مختلفه وا
او غالب ذن قدن وای سي د اردو ژبه تر ټولو لوی شاعر دی د اردو ژبه په ادب او کرکتن کې یو استلوی دی پیړی شاعر دی غالب پړ ویل کی چې د دینو نسمې پیړی شاعر وزکه دای په اول 1990 کې په دسمبر کې زګیدلای وو په 1989 کې وفات کړی دی مثلا وای چې ورسته اقبال د شلمې پیړی شاعر دی د بلې پیړی فیض دی د بلې بل دی خو ځینې اردو نه قدن وای چې دای حتی د ټولو پیړیو شاعر دی او د راتلونکو څو پیړیو شاعر به وي او د دې دلیل هم دغه دی چې د غالب زاویې ډېرې بدلې دي دای که ژوند ته ګوري که کائنات ته ګوري که خپل شاوخوا ته ګوري په وخت کې چې په هند کې څه حالات وو د ټولو ته پام کولو سره د تر نورو شاعرانو یو بل ډول دی که نه کهته ہے کہ غالب کہے انداز بیان اور د بیان انداز د ټولو نه مختلف دی یوازې د بیان انداز هم نه دی د خبرې چې کوم دی هغه هم ډېرې مهمې دي دی چې کوم صوفیانه خبرې کوي کومې فلسفي نظریې لري په اردو شاعرۍ کې دغسې ژورې فلسفي خبرې لومړی د دود کړي په اردو شاعرۍ کې دا واسوخت سرسری خبرې دي عشق عاشقې دا خبرې ډېرې زیاتې وي دې نه پخوا هم د اردو ژبې یو لویه استانه شاعر میرتقي میر تیر شوی دی خپله د هغه ډېر مرید دی وایي چې ریښتې کې تم هی استاد نه هو غالب کهته ہے آگ زمانے میں کوئی میر بیتا د میر پاړه ډېر د مینې نه ډک شعرونه ده ویلي او ډېر عقیدت ورته لري خو د هغه په شاعرۍ کې هم ژور فلسفي مسایل ډېر کم دي د خپل ژوند درد او سوز او ګداز پکې شته مګر د غالب په ژوند کې د سوز او ګداز د ده د فلسفي افکارو د ده د تصوفي افکارو او د ده د نورو ژورو مشاهدو سره داسې یو ځای شوي چې یوه ډېره لویه شاعر ورنه زیږولې او دا وجه ده چې په اردو شاعرۍ کې زما فکر د غالب غوندې لوی شاعر به نه شي تیر
دل ہی تو ہے نسنگ و خشت درد سے بھرنا آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستا
نو څه فکر کوي چې رښتیا هم د ده په شاعرۍ په هغه وخت کې څوک دومره ډیر نه پوهېدل چې داسې خاص ارزښت یې نه ورکوو یا ډیر نه پسې ګرځېدل او که څنګه
ما مخکې مو ویلی خو په هند کې په هغه وخت کې شاعري درباري او سرسري غونتې وه بل د غالب کمال دا و چې دای د هندي سبک شاعر وو هندي سبک شاعري سخت وي د خپل اردو کې د هندي سبک شاعري کول او دا لومړی تجربه وه دای خپل وایي چې طرز بے دل میں رختہ لکھنا اسدالله خان قیامت ہے نو د بے دل په طرز کې ته اردو لیکې دا قیامت ده نو یو دا خبره و چې مثلا په هغه دور کې چې کوم شاعرانو د هغه خبرې سرسري وي مثلا د داغ دهلوي شاعري کې تاسو ګورئ د حماسر ده د هغه شاعري د سد لکه اردوان ټینیجر شاعري ورته وایي د ژوند د سرسري مسایل او دغه کیسې پکې د فلسفي نه د لفظونو سره دغه سې لوبې لکه د غالب چیز ده دغه هم نشته پکې چې پارسیوانان ورته کلمه کاتوري وایي په دې لحاظ یو دا ده چې د ده افکار ډېر ژور وو د اردو شاعرانو په نسبت بل د ده انداز هم د هندي سبک انداز وو ده غوښتل چې په اردو کې د بېدل غونتې شاعري وکړي دا چون وروسته چې بیا خلک ورسره پوه نه شول د ده په ژبه پوه نه شول ده به ویل چې زه د راتلونکو پیړیو شاعر یم یا هغه چمن تر اوسه نه دی پیدا شوی چې زه پکې نغمې ووایم د ده تجربې نوې وي او د نوې تجربې سره په هره زمانه کې یو ډول حساسیت موجود وي یو ډول حسد ورسره موجود وي دا کار د غالب سره هم وشو او وروسته دا زړه توری شو فارسي شاعري شروع کړه په فارسي شاعري کې هم د لوی دیوان لري او ډېر ښکلي شاعری کړی هغه هم د سبکی وقوع د هندي سب ډېره د اعلی درجه شاعري دی. حتی دی د هندي سب لویو پنځو شپږو شاعرانو کې هم یادیږي. په فارسي کې هم دی د هندي سب د لویو شاعرانو نوم دی.
درمل صاحب اوس به د غالب صاحب د ځینو شاعري ځانګړنو په اړه وغږیږو. که تاسې کوم غزل یا کوم شعرونه اورېدونکو ته وژباړئ او په اړه یو څه خبرې وکړئ.
غالب چې لوی شاعر دی، د شعر کما حق هو ترجمه کول به سخت وي، خو د دې ځینې ځانګړنې چې دی، د کلمو سره ډېر عجیب چلند کوي. زه به دوستانو ته د یو غزل ووایم او ځینې خبرې به مور باندې وکړو، کیدای شي د دوی سره مرسته وکړي. جور سے باز آئے پر باز آئے کیا، کہتے ہیں ہم تجھ کو منہ دکھلائے کیا. دا وای چې زما معشوق دا و کوي چې زما جور ستم نور پر خولې اوس په خونه کوم جور ستم چې کړی دی هغه شرم ما ته مخ نه خي. وای دا چې مخ نه خي زمون مثلا خو دې ددن هغه غلا پس خراب، مطلب دا چې جور نه دی پر خولې. لاګ هو تو اس کو هم سمجھے لگاو، جب نہ ہو کچھ بھی تو دکا کا ہے کیا. وای کا دخمنی می لگ دخمنی تو وای کا چری دخمنی می مونگ با غت لگا وای محبت بورت وای کنا مونگ سر دخمنی کوي مونگ به محبت وای جوړ بورت وای سره جوړ چې هیڅ سم نشته. څه شي باندې سړی دکا و خوري اسمن دې دکی خوړل څه شي نشته.
دکا خپل ته خوړل کی چې د دواړو ترمنځ یو څه وی
یو څه وی هیڅ رښتا پد نه کنا دا مبالغه څومره خولي کوي چې زمونږ ترمنځ هیڅ رښتا نشته، ته دخمنی هم نشته. لاګ هو تو اس کو هم سمجھی لگا، جب نہ ہو کچھ بھی تو دکا کا ہے کیا. وای ہولی کیوں نام بر کے ساتھ ساتھ یا رب اپنی خط کو ہم پہنچائی کیا. وای نام بر تم خط ور کو زخ پلا مر سر روان نیم کنا دے دے رشک نہ سی اس دا
خط وڑن کے
زما یار ون وی کنا
وای نو حسادت کی
حسادت سمر ډیر حسادت کنا. وای خدای پاک دا عجیب اندول دے اس زخ پل خط پلا ور وڑم. پوچھتے ہے وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائے کیا. اگر پختنہ کوي چې غالب سوک دی نه پیغام چې زده ته څو وایو کنه. چې غالب یعنی د غالب بشي خې ډیره مشهور دی چې ار څو پیږي چې د غالب چا سره مینه دی. اگر پختنہ کوي چې غالب سوک دی دا وایي چې کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائے کہ زده ته څو
څه وایي. یو بل څه ورته وایي
سوک می پوي کوي چې زده ته څو وایي.
او ما چې اوریدلی هغه کوم سیریال دی غالب پاره چې جوړ شوی وی کومه رقاصه و چې عام د په شعر پوي د لام یغه ارزښت
خو د فلم چې دی مواد چې دی هغه هم د غالب د ژوند د آثار او د خطونو نه راخیستې دي. که څه هم ځینې مبالغې هم دي پکې، خو بیا هم د ده هغه ډېرې مشهورې دي، د ده رابطې ډېرې زیاتې وي. حتی ده په خپلو خطونو کې ډېرې اعترافات کړي، دا هم د حقیقت نه لرې نه دی. ځینې خلک و چې د ده په شاعري هم پوهېدل، خو هغه داسې خلک نه و چې ده ته ګاټ رسولک نه، ده ته به داد ورکولو. ځینې خلک هم
لاسنیوی
چې نه شو بازو کوو، خو د ده ژوند داسې و چې یو لاسنیوي ته ضرورت لرلو. او د سره د شاعری نه غیر بل وسیله نه و، ځکه ده ویل چې زما پلارونو نیکونو تورې ویلې، زه باید د قلم د ملک پاچا شم. کوم خلکو چې ده ته باید لاس ورکړی وای، کوم خلک په شاعری پوهېدلی وای، هغو سر نه پیګرولو د په شاعری.
بازی چای اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے.
غالب دی شاعری د سختوالي یو وجه دم دی چې د دې شاعری سره یو کلتوري پس منظر تړلی وي، او کچری لستون کې دغه کلتور نه نوې خبر بیا مشکل کوم. میګم مثلا دا وایي چې سکه هه مہر خو کې لی هم مسوی تقریب کچھ تو بهر ملاقات چاہیے. وای ما چې د مسویری ز دکړي د خاستو د پاره مز دکړي د خاستو د دن د پاره،
یعنی د مساویر هم واکسونه مستل دي.
او د دین معلومیږي چې یو کتاب د غالب کون ہے په 1983 کې لیکل شوی. پر کتاب کې کله شي د لیکوال دا ډیره درسته نه وي، خو هغه دا وکړه چې مصویر وو. او د دې بیت مطلب دا چې په هند کې په هغه وخت کې چون د معاصر کمرې نه وي، تصویرونه داسې جوړېدل چې یو څوک بتلو په چوکۍ به کېناسته او مصویر به د هغه شکل رسموله. دی وایي چې ما د مصویري د دې دپاره زده کړې چې د دې دندې پوره یو چل جوړ شي، یو څوک ناست وي را توضیح جوړوم مفت به ورته ګورم. نو دغه کلتوري مسلې یو علت دی چې کچری لستون کې سره بلد نه وي د غالب باندې په یده ورته سختيږي.
او د دې اثر هم ګڼ دي فرزن په اردو کې او په فارسی کې.
د دې اثر ګڼ دي، یو خو د اردو او فارسی کلیات دي. یو د تیموریانو د دورې تاریخ لیکلی خو د غالب چې خو بل چا راټول کړي خپل یو د دستنبو په نوم د یو کتاب دی د سر سید په یو کتاب باندې تقریز لیکلی هغه ډېر مشهور دی د خپل بری کې یو کتاب لیکلی دی پنجاهنګ په نامه چې په هغه کې ځینې مسالې د فارسي ژبې د ګرامر او د مصطلحاتو په اړه کړي نور هم د ډېر خوري وري لیکنې دي
عبدالرحمن صاحب په اوسني وخت کې فرزن افغان شاعرانو سره هم تاسې بلد دی پسرلي صاحب نه راواخلی یا حمزه بابا د نور کوم دغسې شاعران یادولی شئ چې د دوی په طرز شاعري کړې ده دوی بیا په خپل سبک کې څومره بریالي وو
ولا پښتو شاعري باندې حتی په ټول په اردو فارسی او پښتو شاعري باندې د غالب ډېر لوی استاند او په اردو کې خو د ده تابعین یا د ده تعقیبونکي زښت ډېر دي حتی تر احمد فراز پورې شاعرانو کوشش کولو چې د ده لاره ونیسي خو د ده لاره ډېره سخته ده ممکنه نه وه چې چا دې طی کړي وای په پښتو کې هم ډېرو شاعرانو د غالب شاعري لوستې د غالب مصري یې راخیستې د غالب شعرونه یې ترجمه کړي او فکر کوم چې پښتو شاعري کې چې د کومې نفسیاتي مسالې دي دا یوازې په هغو شاعرانو کې دي چې یا په اردو پوهېږي او یا یې غالب لوستې د غالب یو ډېر مشهور شعر دی چې بېخودي بې سبب نه هی غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے اگر کہ تصویر مثلا حمزہ شینور شعر و گرے چھ غلط محبت غلطی دی نشی چپ چپ محفل کی چھت نہ گوری یا مثلا غالب ہے چھ تشی بغیر مر نہ سکی کوہ کن اسد سرگشتے خمار قیود و رسومتا حمزہ بابا وے چھ جوڑی مین دی کچو بے بنیاد تے چھ بے خودکشی مر نہ شوی فرہاد او نسی مثلا دی استاد پسرلی جن شیرونا دس دی چھ دی غالب رنگ دے اور بندے دی غالب یو شعر دے چھ جاتے اور کہتے ہو قیامت میں دیکھیں گے کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور او دیو سب سرلی شیر دے چھے تا ویل چھے بیا بس رگور دا قیامت پورس جوڑ پا ما قیامت شکر اختیابی و ادا لندوا غیر دی دینا دا خو زینی مسئلی دی که دیشی توارو دا مرتوویو یا دی شایران و ترجمی بیوی زینی شیرنو بی خوخشی وی خو غیر دی اگه نا مثلا دی قلندر ممند دیو شیر دے چھے تا چھے دا سی اڑاولی خوی را واخز بام و در با می پوهیگم در و بام کلی دی مرزا غالب شیر دے چھے و پوری عشق نی کاشانی کا کیا یہ رنگ کہ دیکھتے ہیں میرے دیوار و در در و دیوار غیر دینا چی دغه شیرونه مستقیم ترجمه شوی د افکار او د انداز او د خبرو تاثیر زمونږ دی پښتو شاعری په لوی شاعرانو کې لیدل کېږي خصوصا په غو شاعرانو کې چې د اردو سره بلد یو ځین خو د فارسی شاعری نه مخیستنه کړي نو په دې لحاظ دا طبیعي ده لوی شاعران په خپلو ټولو د وروستو نسلونو باندې تاثیر پرېږدي
او ما چې د ده په اړه څومره اورېدلی یاست وایي ډېر خوشطبه انسان هم وو او ډېر حاضر ځواب هم وو دغسې کوم څه مو یاد دي د ده په اړه کومه خاطره داسې دې حاضر ځواب یې کوم څه
او دا ډېر حاضر جواب سړی وو د خپلې مېرمنې سره یې چې کومې ټوکې کړي او د خپلو دوستانو سره یې چې کومې ټوکې کړي دا ډېرې مشهورې دي ډېرې زیاتې بېلګې شته دا ډېرې مشهوره ټوکې چې خلک کوي هغه میرزا غالب وایي د امونو ډېر شوقي وو کوم وخت امونه خوړل هغه هلته یو خر تېرېدو او هغه د دوی غورځولي په ټخ کې بوی کړي وو بیا ورنه ګرځېدلی وو بیا چې ورته ویلي وو چې ګوره خر هم امن خوري ده ورته ویل چې هو نو خر دی ځکه یې نه خوري نو په خپله ډېر خوشطبه ډېر لوی انسان وو ډېر سرشار او د ژوند نه ډک مګر دا چې ډېر بد ژوند هم تیر کړی مایوس وو اوه اولادونه یې مړه شوي وو بیا د عارف په نامه یو هلک فرزندې باندې نیولی وو بیا غم مړ شو نو د دې د غمګینی د دې د ستونزو نه ډک ژوند او اغلته په هند کې د انګریزانو تسلط خپل یو تاریخي کورنۍ نم راپات سړی وو د خپل تیر عظمت او د اوس سنه حالت په هند باندې د انګریزانو تسلط او د قرضداري د لوګه د فقر دا سې و چې د دنیا د غسې یو لو شاعر جوړ کو ځین نقادان وایي د ټولو شاعری دا سې لکه د مغولو د امپراتوري د مرګ مرسیا چې لیکل شوی وي
هزارون خواهش اسیر که هر خواهش دم نکلی بہت نکلی میرے ارمان لیکن پھر بھی کم
او یو په خپل وخت کې یعنی د پاړه ډیر دا خبرې مکیدلې چې ډیر عقیدوي سړی نه دی خو بیا چې د ځینې شعرونه سړی ګوري فکر کوي چې نه دی یو بل ډول انسان و، یعنی صحیح دی چې ځینې مشکلات به یې لرل. فرزند ډېر ځلې چې جمعه ته تللی راستون شوی به و چې اوس خدای ته زله شرمه څنګه ودرېږم که نه.
او دا خو د په خپلو خطونو کې یو ځای لیکلي چې د عقیدوي سړی دی، سرشار و، کله کله به د مقدساتو په اړه د ټوکو د غصې نه ډکې خبرې کولې، او همدا وجه وه چې ځینې خلکو په ده باندې د کفر ټاپې لګولې. اوس هم ځینې خلک د دې عقایدو سره جوړ نه دي، خو حقیقت دا دی چې دی وجدان ډېر پاک سړی دی، او د ده شاعري چې سړی لولي یو ډول ژور درد او وجداني کیفیت پکې دی چې سړی نه شي کولی چې دغه د یو بې عقیدې او د یو منحرف سړي شاعري وي. د ده شاعري چې ګورو ډېره د انساني درد او د عقیدوي ارزښتونو نه ډکه ده.
در مصب یوه بله خبره چې دی پخپله هم په همدې نظر و، ویل به چې کاش هغه درباري شاعرانو ته هم یو څوک دا خبر ور ورسوي چې شعر و شاعري یوازې د قافیو تړل او د وزن مراتول نه دي، که نه شاعري یو بل څه ده. نو که اوسنیو افغانو شاعرانو ته وګورو، لکه غالب په خپل وخت کې دومره داد نه شو اخیستلی، اوس هم په افغاني ټولنه کې دغسې شاعران شته دي چې ډېر پټ دي، یا څوک یې په اړه ډېر پوهېږي نه، یا دوی په خپله ځان همداسې غلی نیولې خو ډېره پخه شاعري کوي، او کېدای شي ډېر څوک نه ورباندې پوهېږي، خو یوازې هغو ته چکچک یا داد ورکول کېږي چې ډېرې سرسري خبرې کېږي مونږ په ټولنه کې. هماغه شاعران به اوس ورته ووایو چې هغوی ډېر مشهور هم دي چې هماغسې سرسري خبرې وکړي. نو دغسې کسانو ته تاسې پیغام څه دی چې شاعري یوازې هغه سرسري خبر یا د قافیو او د وزن جوړول دي سره، او که نه شاعري لکه غالب چې ویلي یو بیل انداز غواړي؟
د دې خبرې ځواب خپله تاریخ وایي. مثلا مرزا غالب په ژوند کې هغسې و، اوس دونه قادان وایي چې دی به د راتلونکو څو پیړیو شاعر هم وي. څومره مینه چې د ده سره اوس په ټولې دنیا کې کېږي، په فارسي ژبه کې، حتی پښتانه چې زه څومره پېژنم، ملګري دوستان چې لولي، څومره د ده عاشقان دي د شاعري، حتی ما په اردو کې هسې ماشومان لیدلي د غالب دیوان ورته یاد دی. د ده په شاعرۍ باندې په سلګونه کتابونه لیکل شوي، شرح او تشریحات، لسګونه کتابونه دي چې د ده د ترکیباتو نه نمونه اخیستل شوي. خلک د دې دپاره چې کتاب یې متبریک شي، د غالب د ترکیب نه یو نوم ورنه. مثلا د اقبال غوندې یو سړی بالی جبریل د غالب ترکیب دی، د فیض احمد فیض کتاب نقش فریادی، او هغه شاعران چې په هغه وخت کې په دربارونو کې وو، په شاهانه مزو چکشو کې ډوب وو او ټولنې منلي وو، هغوی اوس هم د تحقیق نه لوېدلي، هم د خلکو د نظر نه لوېدلي، هم د تاریخ د پڼو نه لوېدلي. اصلي خبره دا ده چې سړی به شاعري صرف د دې دپاره نه کوي چې دی په خپل وخت کې ورباندې یا دربار ته لاړ شي، یا ورباندې وظیفه واخلي، یا خلک خوشحال وساتي، د چکچکو ټیټ ذوق لري. که نه هم د شاعرۍ باید چکچکي نه دي، او هغه د ټیټ ذوق د خلکو چکچک کې دغسې که غالب کړي وای، ممکن دی به هم د دربار شاعر و، په هغه وخت کې به یو څه کار کړی و،
او د حتی څو ځلې هم دغسې دربار پرېښی چې د ده په شعر څوک نه پوهېدلی.
بلکل، مګر دا ده چې غالب د خپلو ارزښتونو دپاره شاعري کړې، هغه فني او فکري ارزښتونه چې دا عقیدت ورته درلود د هغو دپاره شاعري کړې، ځکه جاویدانه شاعري ده. او بله دا چې دا په هغه وخت کې د هغو ارزښتونو سره په ټکر کې و، لوی شاعران اکثره د زمانې یا د خپل دور د ارزښتونو سره په ټکر کې وي. دا د هر چا وس نه وي، مونږ د خپل وخت د زړه خبرې کوو، چکچکې به ورو، که مخالفې خبرې کوو د خلکو د ذوق، دا بیا غره پاروي که نه زمونږ په خلاف، او د باد په مخالف طرف الوتل نه د وړو خلکو کار دی او نه د هغو خلکو کار دی چې صرف چکچکو ته خوشحالېږي.
ډېره مننه درمل صاحب، او زه به په دې بیت د مرکه خلاصه کوم. وایي: یې مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ وعدہ خوار ہوتا. ڈیرا بنا
یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ وعدہ خوار ہوتا.
ترنو اوریدونکو، تیره اونۍ مو د نومیالي شاعر ادیب ملا د مرکې لومړۍ برخه واورېده. د مرکې د دوهمې برخې مو ویلي وو، دا د دوهم او وروستۍ برخه چمتو ده، دا اوریدلو بلنه درکوم.
تاسو ویل چې د غنی خان په شاعري کې مینا د خدای لپاره سمبول په توګه کارول شوی ده. ستاسو په شاعري کې مینا حسن ستاسو د شاعري محور وو. څه فکر کوئ چې آیا په شاعري کې هر ښه کار ته له مینې سره نسبت ورکول او هر بد کار ته له کرکې سره نسبت ورکول د سمبول په بڼه بیانول څنګه کار دی؟
دا داسې جانانه د قرآن په حساب باندې د دین په حساب باندې خدای مینه ده او نیکي حسن دی. دغه د مینې او د حسن ارتباط دا غني په خپل دغه کې په کتاب کې پر دغه باندې شعري مجموعه باندې څو لیکلي وي. دا په پای کې دا خبره کړې وه چې شاعر چې خدای نه پیژني هغه شاعر کېدای نه شي، او څوک چې حسن نه پیژني هغه خدای پیژندلی نه شي. د دې مینې او د حسن تر مابین دغه ډیالکټیکي او عضوي ارتباط، ارګانیک ارتباط داسې دی کنه چې خدای معنا مینه او نیکي معنا حسن. هر نیکي حسن دی کنه. دا موږ چې وایي ان الله مع المحسنین، محسنین محسنین حسن خبر حسن دغه نور دغه شین خار د تور سترګو یوازې دا نه دی، دغه هم دی خو یوازې دا نه دی. حسن ډیر پراخ مفهوم لري. د حسن دغه توری په عربي لغت کې، د حسن توری معنا نیکي، او د عربي لغت کې د الله توری معنا مینه. الله معنا مینه نه دغه چې د اوسې د کوچنی ماشوم د تره وزغلي په خندا او ته یو دغه په غېږ کې ونیسي دغه چې ورسره وکړي کنه، دغه توره دغه ټوله مینه ده. داسې بیا فشار واخلي د ولس سره، د انسان سره، د انسانیت سره، د وطن سره، د خاور سره، د ناموس سره، د ټول شان سره. هغه د مینې احساس دی او د حسن حقیقت دی. دلته دا شوی ده د حسن ګرده بس راغلی دی دغه ته، په زلفو تورو څڼو و دې ته راغلی، او مینه ګرده هغه دغه مینه ده. دور هلک په انجلۍ مین دی، او انجلۍ د هلک مین دی. موږ په کلاسیکو دغو کې، موږ په کلاسیکو دغو کې هغو کې په دونه وضاحت او صراحت او دونه فلسفي عمق باندې خو لکه خان چې یاده کړې ده، غني خان چې یاده کړې ده او تصویر کړې ده، په دونه دغه وضاحت باندې خو نه ده. خو خیر، په هر صورت باندې دغه اثار هلته موږ په زړه کلاسیک دغه شاعري کې دغه ساتنه، او د موجوده شاعري چې هم څوک پر دغه لیول باندې را دغه برابر نه سي، خپل کمال ته خپل نه رسېږي.
څنګه چې وایي کېږي چې شاعري د جذباتو، د احساساتو، د بیان ژبه ده، په ادب کې دا یو بحث هم شته چې په شعر کې باید له تخیل ډېر کار واخیستل سي، که یا تفکر ته هم باید ځای ورکړل سي. ستاسو په شاعري کې دغسې بیتونه په نظر راغلو چې په هغوی کې د فکر اړخ هم بیان شوی دی، د فکر او د تخیل امتزاج ته په کوم نظر ګورو؟
او دغه خداش ده کنه چې په خپله دغه څخه د خان سره مصاحبه کېدل، یو شم صاحبه او سره ګل دغه خان سره د هغه سره دغه کېدل مصاحبه کېدل، نو هغه ته چې ار د شاعري څه شي ده، تا څه شي ده، د فکر څه دوی از ما علاقه په خپل سر په خلاص څه شي ده. او دوی نو سر په خلاص دی دا سي د پورته د هي خوا څخه دا سي احساس راسي تخیل ده پورته غصدق هغه ته زه د خیال دغه ورکم، د خیال وزیر ورکم، او د تفکر دغه ورکم. نو دا د سر شان که خیال دی، که احساس دی، او که تفکر دی، چې تفکر په خپله د شاعر خپل ایدیالوژي یا د خپل مسلک خپل اندقي د ټول شانو امتزاج دی، د ټوله ګډه ده کنه. هغه نه یوازې شاعري نه یوازې په خیال کېږي، نه یوازې په تفکر کېږي، نه یوازې په احساس کېږي، نه یوازې په تورو په ژبه باندې کېږي، دا څلور سره ټوکي دا د شعر تعریف دا رقم کنه چې د ورانه ژور احساس څخه، د سوځنده احساس څخه راوتلي څو توري چې هغه د تفکر دغه توام نه ولري، او په ښه انداز باندې توري هم بیخي ډېر مهم دي، په ښه انداز باندې په ښو تورو کې، او په غني د ډنګ اصطلاح ته راوړي کنه، ډنګ نه لري غني چې په چا شعر دغه شعر چې موږ ته بارو یار شعر وګرده په ټول اصول باندې برابر دغه دی کنه، خو مګر ډنګ پکې نشته.
فارسي کې چې آهنګ ورته وایي،
او په هیڅ شي آهنګ ورته وایي کنه، باید آهنګ وي، ډنګ وي، په دې کې نه چې څوک چې په دغه نه پوهېږي چې و د نه و څه ورسېدلی، اونګ ته نه څه ورسېدلی. هغه د ظاهري تورې چې وایي، د ظاهري تورې هم انجایي د هغه څخه هم خوند اخلي. دا خپل دغه د حسن غنې څلورو سره توکو کنه، د احساسو، دغه د خیالو، او د تفکر، او د قدرت اظهار یا د تورو، د تورو شان د څلورو سره توکو.
په پای کې بیا هم استاد شاعري ته راسي او پښتنه دوی بلا وکړو. اوس چې مو له خیره د امریکا د پردیسۍ ژوند پرېښي او دلته پر خپل کور میشت یاست اوسنۍ مصروفیت هم څه دی یا نور شاعري کوئ یا ناچاپ شاعري هم پرته ده هغه به هم چاپېږي که څنګه
اوبه دا خو ستړی دغه ده اوبه څه ناچاپه شان مې دغه دي څه ناچاپه شان ستا هغه داسې وخت په وخت باندې که نه بل مروک وکړم که نه وروسته به راغس وروسته به راسې چې اوس خو نه دغه یو دغه پاتې دي که نه داسې مجله شته نه داسې اخبار شته دا یو د فرنګي سوغات دغه فیسبوک دا فیسبوک ته کله کله نوې غزل مزل ورته خپوم ښه سوغات خو نو یار ښو ته چپام سې ښه سوغات یو بدو ته چپام کې خو نه غزل هغه بیا هیو چې په دې سره دې زه دغه غزل مزل کله کله په کور ته کوم کنه خو اختایم کنه دغه نه یم بیکار نه جوړ سړی پر ځای مې پروت پر ځای مې ناست هغه مې څه ټول مشغله مې د خپل مسیحانو سره او د شاعري سره د تور سره د چای ویلې یا خپل وخت چې د کومې د خپلې یا د دکتاتور او تور سره سره ما کړ زل شل غزل نو نو بده سوي ویل سوي کنه نو دغه نو په اړخ کې عادي لګیا ما غدا
ورسته پښتنه بل او کو په سیمینار کې تاسو خبره وکړه چې یو سړی خپل زوی ته ویل چې دوی خبرې دي یو خبره هم د مړې ده او بل هم د مړې ده څه فکر کوي چې پښتو ژبه چې تر اوسه پورې یوازې ادبیات پکې تخلیکیږي لیکل کېږي او نور علوم لا هم پکې نه تاولې اقتصاد سر خو بيخي تړلې نه ده څه فکر کوچ پښتو ژبه په اوس وخت کې چې دنیا په یو کلی هم نه بلکې په یو کوټه بدله شوې ده تاسو د فیسبوک یادونه وکړه په یو خونه کې چې ناشتې نو په داسې حال کې د پښتو د پایښت یا د بقا ضمانت څه شی ورکولای شي څنګه کېدلای شي چې پښتو ژبه ژوندۍ پاتې شي او د نړۍ له پرمختللو ژبو سره سیال شي
نو هغه ډول دغه د ژبې څو ابعاد دي یو ساده د ویلو ژبه د ویلو ژبه ته څو شی د بنوا خو بخښي خبرو څه شي نام ځکه اسمان څه شي پاتې او افغان څه په دغه افغانستان د څو په دغه قوم د ژبه بې تر د عامه د محاورې ژبه د محاورې په اسلام باندې کنه دا د دې نیم تور او د خیج چې تور نه نه وځي څه تور ځنې پاتې خیج په لارې باندې چې باغ د روانه د ژبه د اولس ته ده د اولس شي بل ژبه د ادب او د هنر دغه د ژبه د ادب او د هنر په ژبه باندې کوم هغه خبرې وکړي د مولوان شاعران د خپل دې ته متفق کنه چې دغه خواته کنه او د خپل شعر ته دغه په دغه څلور سرو ابعاد کې د تخیل په بوت کې د احساس په بوت کې او د تفکر په بوت کې او د تور په بوت کې د طاقت اظهار په بوت کې د توجه کې کنه دا دغه بل دا د کنه چې جبه دغه مدرن دنیا چې کوم روانه ده د دې سره د داسې او دغه څه کنه چې یعنی جبه او اقتصادي دغه ته هغه د خبر مغه متنه دی ول د مسكين ملا په اذان څوک روزه نه مته د غریب قوم ژبه غریبه پاتې کیږي زه بیا نو کې تاسو د غصه کنه چې ژبه په دغه سلا باندې روبینای پدیدا ده زیربینای نه ده زیربینای پدیدا اقتصاد دی اقتصادي روابط دی طرز تولید دی د معاشري خپل د تکامل هغه ستاندرد دی هغه شی دی نو په هغه باندې ژبه د شاغ دغه پښتون طریقې وو کې ژبه په طریقې ورسره کیږي دا که علمي ژبه یې درې دوه مکنه یاد د نوستې دی او دغه د کالجوري زه خاطرات دغه مکنه په ترلانانی له وان ورسته چې دا پرنګې په مصر د 200 کالو دغه شی او بجې سره د روکو نه خو څومره نه وتلې وو خو د نن له وان ورسته چې بيخي ستا د سم د مراغ د غریب راړه تښنه نسته دا وخت چې دای سره نو پرنګې د خو مصر د ته فارو د ترجمانانو مجمانانو د خپل خو دلته پښتو مارکیټ پیدا زما د پارسیزی به دغه آشنا دا راتلل کنه دغه لغاتو د شان پښتون ورسره کول هغه پښتون سره ځای ته دا لور باندې ترجمان سو د میاشي 15000 8000 ډالر تنخوا ورکول دا سو کنه پښتو د ما دغه خپل خیر مال یار د پښتو د اوسته پیدا
مارکیټ پیدا کوي دلته نقد په پیدا کېدل
مقصد مې دا دی مثال مې درکې کنه چې په ژبه کې چې ژبه چې مړی ژبه سي د ډوډۍ ژبه سي و مړی په وګټه سي هغه ژبه په د ټکنالوژي او په نوښه پیدا کې خبره د خېږي په اخر کې دا خبره زه د خوم کنه چې ژبه روبینایي پدیدا ده زیربینایي نه ده ادب هم روبینایي پدیدا ده زیربینایي نه ده زیربینایي شي چې د اقتصاد او اقتصاد او پراخ عمیق مفهوم باندې کنه تولیدي اقدار تولیدی روابط او تولیدی وسایل تولیدی وسایل منجی د مالکیت طرز دا شی دا چې څوک په مارکسیست افاره باندې ونه لګی کې ورګی د خدای خبره، د خدای د رسول خبره، د سقراط او د افلاطون خبره، د مارکس او د ابراهیم لینکن خبره، د میرویس احمد شاه خبره، د ټول دا خبره دغه د شپې قوم باندې چې قوم چې ازادي و نه لري، قوم باندې چې استعمار مسلط دي، قوم باندې چې امپریالیزم مسلط دي، هغه قوم هیڅ شی دي. خاپی دیو پلوینم هر څوک په سترګو شی ویني، یو ځان ویني بل دی ویني، یو ورځ ویني او شپه ویني بل نور ویني، تیاره ویني یو جام او صراحی ویني بل سری ساقی ویني، یو حسن د دلبر ویني بل مینه د خپل سر ویني، یو ژیره او تسپی ویني بل پټ راز د سجدی ویني، یو مکر د شیطان ویني بل مینه د رحمان ویني، یو تور ویني جنگ ویني بل فوج ویني او ننگ ویني، یو مست د ایمان جوش حسین حسینه کربلا ویني بل خوار په ځان مین جنون یزید توره بلا ویني، یو خوش خوب کابل جان ویني، یو خوش خوب کابل جان ویني بل ترخش من پاکستان، یو عشق ویني وفا ویني مجنون ویني لیلا ویني بل حال ګوري سرور ګوري جلوه او کوه تور ګوري، یو دار ویني منصور ویني عاشق د عشق مجبور ویني بل هجر او وصال ویني د یاد زلف پال ویني، یو جبر د تقدیر ویني بل ټول له ځان تقصیر ویني، څوک په سترګو شی ویني یو ځان ویني بل دی ویني، څوک بد ویني څوک ښه ویني هغه چې وي هغه ویني، یو زه ځان ته حیران ولاړ بې ځان او بې جهان ولاړ، زخمی زخمی ستومان ستومان یو وچ ګل د خزان ولاړ، ولاړ رهي روان ولاړ بے جان او بے جہان ولاړ، نہ څه کوم نہ څه وینم نہ ځان او نہ هغه وینم، نہ بد کوم نہ ښه وینم روان خو لار نه وینم، بس خا پیدا یو پل وینم پاس جبر د سلطان وینم او کت زور د خان وینم، د ژوند کوڅه اغزي اغزي او څنګ د مرګ روان وینم.
وږمې رشیدی دا ځل د مرستې په باره کې یو لنډ حکایت لوستی و به ورو چې ځینې خلک څنګه مرستې کوي.
مرسته د یهودو یو حکایت. په ښار کې یو بې وزله سړی و، کور په کور ګرځېده مرسته یې غوښته خو چا څه نه ورکول. بې وزله یوه ورځ له ډېرې کمزورۍ راپرېوت، پښه یې ماته شوه. له دې وروسته چې یې سوال کوه خلکو تش لاس نه پرېښود، په لمن کې یې پیسې ډوډۍ یا څه بل څه وراچول. یوه حکیم چې دغه حال ولید وی ویل د دې ښار خلک له پرېوتلیو سره مرسته کوي خو د چا د پرېوتلو مخه نه نیسي.
تیر ځل مو په ادبي بحث کې د کیسې د تعریف په باره کې د ښاغلي نصیر احمد احمدي خبرې واورېدې. ښاغلی احمدي په دې بحث کې راته وایي چې ځوان کیسه لیکوال د کیسو لیکلو لپاره کوم ټکي باید په پام کې وساتي. احمدي صاحب ستړی مسي، تیر ځل مو که په یاد دي یو تعریف مو کړی و د لنډې کیسې، یو فکر کوم د کوم اروپایي لیکوال یو تعریف مو راته ویلی و، په هغه کې مو ویلي وو چې لنډه کیسه مار ته ورته ده او دا سر لري منځ لري او لکۍ لري، نور نو پښې نسو ورکولی. احمدي صاحب که یو څوک وغواړي چې لنډه کیسه ولیکي نو د لنډې کیسې د لیکلو لپاره اساسي شیان څه دي، چې کوم کوم ټکي دي چې د هغو په بنیاد باید یوه لنډه کیسه ولیکله سي؟
زما په نظر باندې لنډې کیسې ټول اړخونه مهم دي. دا مثال زه ډېر وخت ورکوم، که یو خټګر یو دیوال جوړ کی او په دې دیوال کې یو خښته راوتلی نو ټول دیوال بدرنګه ښکاري، شایسته نه ښکاري. لنډه کیسه هم داسې ده، له موضوع رانیولې تر تلوسې پورې، تر لیکنو پورې، تر ژبې پورې، تر جمله بندي پورې، تر ډیالوګونه، کرکټرونه، تصویرونه، دغه ټول که ورس لنډه کیسه ولیکو دغه ټولو ته باید پام وکړو.
دغه راته تشریح کې یو څه دي چې که دغه ځوانان وغواړي چې کیسه ولیکي نو کوم کوم ټکي دي چې چوکاټ یا چار چوکاټ یا بنیاد د یوې کیسې جوړوي، داسې شمېرل راته ووایاست؟
ما چې کله پخوا په اول سر کې لنډې کیسې لیکلې نو لنډې کیسې به خاکه به م لیکله، ډېره لنډه، دا بیا مرسته کوي در سره چې هغه لیکوال یا څوک ورس نوي کیسې ولیکي که دغسې یوه خاکه وي د هغه موضوع په رابطه باندې نو دا بیا بلې خوا ته نه ځي. یعنی یوه نقشه باید ته ولري د لنډې کیسې. دا یوه خبره. بله خبره دا ده چې
یعنی په دې نقشه کې باید کوم ټکي ډېر برجسته
وي؟ راځم دغه ته. په دغه نقشه کې باید هدف موجود وي، یو هدف، یوه موضوع. دا یوه خبره. په دغه خاکه کې باید هماغه لیکوال په پیل کې باید تلوسي فکر وکړي چې ما یوه لنډه کیسه موضوع یم په ذهن کې پخه کړه، یا مې یې په کاغذ باندې ولیکل. دا خو یوه لیکنه ده. په دغه لیکنه کې پیش هم شته، کرکټرونه هم شته، هر څه شته. دغه لیکنې کومه برخه د کیسې په سر کې راولم، پیل کې راولم چې لوستونکی تر اخره پورې وساتي؟ بله خبره دا ده چې تلوسه هم وساتل سوه، موضوع فوکس ته، هدف هم معلوم سو. بله عمومي خبره دا ده چې دی څنګه په دغه کیسه کې هغه د اضافه خبرو مخه نیسي. په دې اړه باید فکر وکړي. څوک چې غواړي چې لیکوالي وکړي هغه باید په دې پوه شي چې دغه خاکه خو ما جوړه کړه. د دې لپاره څو کرکټرونه مهمه دي. لنډه کیسه کې معمولا د کرکټرونو زیاتوالی هم کیسه ګډوډه کوي، له خونده یې باسي، ځکه چې هر کرکټر ته نه سي رسېدی یو څوک. او که کرکټرونه ډېر سي، یوازې کرکټرونو د خواص او د ظاهري شکل او د خویونو عادتونو دغه په تشریح شاید دغه کیسه تر شل مخه دېرش مخه هم اضافه سي. لنډه کیسه معمولا کم کرکټرونه که انتخاب کې ورته ښه ده. بله جمله بندي ډېره مهمه ده. عادات او خویونه د کرکټرونو ډېر مهمه دي. عواید چې شی نه راولي. مثال خبرې که په ما لنډه کیسه کې دوی یو کرکټر مثلا سوالګر ده، نو دوی په ذهن کې هغه سوالګر راوړي چې ده په واقعي ژوند کې لیدلی. حتی هغه د هغه هغه تصویر ورکوي، د هماغه سوالګر تصویر دی ورکوي. حتی د هغه په دې اړه فکر وکړي که یو سوالګر فرضاً په څه ډول ژبه باندې ده ته خواست کړی ده چې مرسته ورسره وکړي، هماغه کلمات دې راوړي. بل تصویرونه دي معمولا کله شي او هغه تصویرونه سره ډېر تکرار شوي دي، کله دغو نه ډډه وکړي دا ډېره ښه ده. که چېرې تصویر داسې ډېر قوي تصویر نه سي پیدا کولی، عادي دي ووایي. مثلا که موږ داسې ووایو چې یوه نجلۍ ده، غټې تورې بادامي سترګې درلودې،
بادامي
سترګې بېخي تکرار شوي دي. یعنې تر دې چې ساده وایي چې غټې تورې سترګې درلودې، دا به یې ما په نظر باندې پیشوي. او کوشش دې وکړي چې خپله تصویرونه پیدا کړي، خپله یو څه ولیکي. هغه ټکي یا هغه جملې چې دی په کیسه کې راوړي باید خپلې دي. ګوره که موږ تاسو د بل په پل باندې ګام کېږده او په ولاړ سو، اول خو به هېڅ وخت هغه ته ونه رسېږو. زه د یو چا تقلید کوم، هغه ته فرضاً اول خو امکان لري چې ورورسېږم، که بیا ورورسېږم نو د ما کمال به څه وي؟ تر ما مخکې خو یو بل څوک شته، خپله لاره دې ولري، هدف مې دا ده. شاید په اول کې نیمګړتیاوې ستونزې ولري، خو ورو ورو به دغه نیمګړتیاوې رفع سي، دغه نیمګړتیاوې به حل سي، دا مشکلات به حل سي. خپله لاره تعقیب کړي. او بل که ته هماغه بل چا پسونو باندې پلج دی، که ور وم رسېږي هغه خو هماغلته نه ده ولاړ، هغه بیا تر تا مخکې ځي، بیا هم نسي ورسېدی. موږ له بده مرغه تقلید خراب کړي.
یو هر څوک خپلې تجربې نه لیکي، فکر کوي چې تر ده مخکې چې کوم څه لیکل شوي دي کیسې هماغه دي.
ګوره ما مخکې وویل چې دغه لیکنه داسې ده چې د هر چا نثر بیل ده. باور وکړه، دا لکه په دغه ځینو ارزو کې چې دغه بټه ګوته لګوي په رنګ باندې، نه چې دوه انسانانو مو یو رقم دغه نشانونه دي، همدغسې لیکنه هم همدغسې دي. ګوره زه شاید یو رقم خبرې وکړم، عمان صاحب تاسو شاید بل رقم خبرې وکړئ. د دې نه هدف دا ده، زه شاید په خپلو کلماتو کې یو رقم جملې هماغه مفهوم ده چې تاسو یې وایستئ، هماغه چې تاسو وایستئ، تاسو یې په یوه شکل باندې وایست، بل شکل کې شکل وایم، یو مفهوم وایو، خو هغه د ویلو طرز هم بیل ده. موږ یو بل مشکل دا ده چې که یو څوک همدغسې یادي، هغه د شپون صاحب خبره ده، وایي موږ نثر وایو خو لیکلی نسو. یو څوک به ډېر ښې خبرې کوي، همه خبرې په کاغذ باندې راوړل کېږي، قلم باندې راوړل کېږي. خو کله چې دی غواړي چې یو څه ولیکي، نو دی به هغه خپله دغه طبیعي ژبه بدلوي. لهجه مې هدف نه ده، د لیکلو طرز خپله ژبه بدلوي. دوی فکر کوي چې فلاني لیکوال په دغه شکل باندې لیکنې کړي دي، نو زه هم باید په همغسې لړ
تیارې جملې په ذهن کې یې په خواهیې لوستې یې هغه راواخلي.
عین همغه خبره ده. موږ باید خپل واوسو، نه داسې بل چا پلونو باندې ګامونه کېږدو. دغه ډېر مهمه ده.
احمدي صاحب، خلاصه ده دې راته ووایاستئ چې که یو څوک کیسه لیکي کوم ټکي مهم دي چې هغو ته باید توجه وکړو؟
مهمه یې دا ده چې موضوع ډېره مهمه ده. که څه نوي نه وي، خو هره موضوع یې نوې زاویه لري، له نوي اړخه دې فکر ورباندې وکړي. بله خبره دا ده چې یوه خاکه لیکل ډېر مهمه ده چې یوې بلې خوا ته ولاړ نه سي. بله خبره دا ده چې له پایله باید تلوسه وساتي. هر هغه څه په پایله کې راولي چې لوستونکو تر پایه پورې وساتي. بل هغه جمله بندي ته باید توجه وکړي، بل باید دې ته فکر وکړي چې غوټه کوم ځای په طبیعي توګه سپړل کیږي، هغه ته باید کیسه ختمه کړي، ځکه کله چې غوټه خلاص وه کیسه به ختمه ده. نور څه به اضافه خبرې، بل کرکټرونه باید ژوندي کړي. تصویر دلته ډېر مهمه ده، تصویري ژبه ډېر مهمه ده، یو څه باید په لوستونکو باندې وویني. بله خبره دا ده چې هغه کرکټرونه پکې راوړي چې ده واقعا لیدلي، کله چې خبرې ونه کړي. ګوره اوس په هغه اول کې چې ظالم سړی چاغ و، موږ په ټولو کیسو کې زیاترو کیسو کې ظالم سړی ډېر چاغ او ډېر خشنه څیره لري، هغه داسې ډېر ډنګر خلک دي، په ظلم کې وړې ده چا
خبره،
ډېره مهربانه څیره لري خو زړه یې توري. موږ مشکل دا ده چې هغه اول چې څه اورېدلې هغه بس په غوږو کې دي، بل خوا نه ځو. بله خبره دا ده چې طبیعي وغځېږي، کرکټرونه ډیالوګونه دغه هر څه یې باید شایسته وي.
کورمدان چې زموږ بلنه مو ومنله،
تاسو ته مننه، ډېر زیات مننه.
سلام، ساعت